دا مشال ریډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیمې بجې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په دې غړی کې بعد پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ محسن داوړ لخوا د ملي جمهوریت غورزنګ په نوم د یو نوي سیاسي ګوند جوړولو په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد پورته کړی شو غګونو او نادرا محکمې لخوا د نوي موبایل اپ جوړولو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې به واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شاه اعظمینه.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی، د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د یو نوي سیاسي ګوند اعلان کړی دی. د بلوچستان په زیارت کې د روان پرلت مشرانو سر له سبا د احتجاجونو او کاربندیز اعلان کړ. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې طالبان باید نړیوال نظر او اصول ته احترام وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د ملي جمهوریت غورځنګ په نوم د یو نوي سیاسي ګوند اعلان کړی دی. نوموړي پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په پاکستان په ځانګړې توګه په پښتونخوا کې د یو ملتپاله جمهوریت ګوند تشه احساسېدله، نو ځکه دوی نوی ګوند جوړ کړ. داوړ پر دې مهال د خپل ګوند منشور وړاندې کړ او ویل چې د دې ګوند بنیادي اصول یو سیکولر وفاقي جمهوري او پارلماني نظام ته وده ورکول دي. د محسن داوړ په مشرۍ د ملي جمهوریت غورځنګ په نوم د نوي ګوند اعلان پر وخت د افراسیاب خټک، بشیر خان مټه، لطیف افریدی او بشرا ګوهر ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ ځین نور غړي هم موجود ول. خو محسن داوړ په عین حال کې ویل چې اوس هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د اهدافو ملاتړ کوي او په روانه مبارزه کې به تر پخوا لا زیات فعالیت ورسره کوي. د بلوچستان په پښتون میشت سیمه زیارت کې د درې لیوي سرتیر وژل کېدو پر ضد روان پرلت مشرانو سر له سبا په صبح په ځانګړې توګه پښتون میشت سیمو کې د احتجاجونو او کاربندیز اعلان کړی دی. د پرلت مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ نواب ایاز خان جوګزي پرون ناوخته پرلتوال ته په وینا کې د راتلونکي تګلارې په اړه زیاته کړه.
پر درې تاریخ به د جمعې په ورځ مظاهرې کړي او پر څلور تاریخ به د هفته په ورځ شټ ډاون کړي. یعنی اس دور تو وطن پور بازار میں ہوتا ہے یا پر تنظیم تاریخ اتوار روز غالو چپٹون صبح کی پائے جان
پر لطوالو د وجلسو درې لیوي سرتیرو مړی شي او غوښتنه کوي چې اف سي ځواک دي د دوی لسیمه ووځي. دا احتجاجي پرلت چې نن یې اوومه ورځ د لهغه وروسته پیل شوی چې کله د اګست پر شپږویشتمه د زیارت مارګې ډیم ته نږدې د سړک غاړې بم د لیوي ځواک درې سرتیري ووژل. که څه هم بلوز بیلتون پاله ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمواري منلې وه، خو پر لطوال ادعا کوي چې د دوی په سیمه کې د نامني سرچینه هلته میشت سرحدي ځواک یا اف سي دي. صوبای حکومت له پرلتوالو سره څو ځلې لیده کاته کړي، خو ترمنځ مذاکرات لا هم کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې طالبان باید نړیوال نظر او اصول ته احترام وکړي. شاه محمود قریشي پرون له سکای نیوز بریتانوي ټلویزیون سره د مرکې پر مهال زیاته کړه که چیرې طالبان په واک کې وي نو هغوی بشري او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه د طالبانو لخوا په داسې نه کولو سره اقتصادي سقوط رامنځته کېدلی سي چې شاه واقعي به ونه لري. قریشي په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې ټینګار وکړ چې د نوي ملسیزې په څیر د افغانستان یوازې نه پرېږدي، ځکه د ده په خبره په دې سره ممکن کورنۍ جګړه وسي او هر څه ګډوډ سي او له دې سره شایي هغو ډلو ته فضا مساعده سي چې ټول ورڅخه په ویره کې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه دې مخکې تر دې چې پر طالبانو باور وکړي هغوی دې وازمي او دې ته دې وګوري چې دوی پر خپلو ژمنو عمل کوي او کنه. د کشمیر بیلتون پال مبارز او د هند واکمنۍ پر ضد د مقاومت اوږدمهاله مشر سید علی گیلانی له اوږدې ناروغۍ وروسته پرون په سرینګر کې په خپل کور کې مړ شو. د هغه عمر 29 کال و. نوموړي په وروستیو 12 کلونو کې زیاتره وخت په خپل کور کې نظر بند و. هندي چارواکو د گیلانی له مړینې سمدستي وروسته په ټول کشمیر کې امنیتي بندیز عملي کړي او خلکو ته ویلي چې له کورونو بهر دې نه راوځي. د هغه د جنازې پر مهال زرګونه امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړل شوي ول. او د افغانستان د کرکټ بورډ اجرائیه رئیس حمید شینواری فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې له طالبانو یې استرالیا ته د کرکټ ملي لوبډلې د لیږلو اجازه ترلاسه کړې ده. ټاکل شوی چې د نومبر له 8مې بیا د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې افغان لوبډله له استرالیا سره په هوبرټ کې ټیسټ لوبه وکړي. دا لوبه پرو سش کال ټاکل شوی خو د کورونا وبا له امله وځنډېده. دا تر دې مهاله د مشال اړیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. اوریدونکو د روانې غړی تر پای کرا سره وې نو د دې ترڅنګ د زن نورو ریپورتونو تفصیل به واوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ موسن داول د ملي جمهوریت غورزنګ په نوم د یو نوی سیاسي ګوند اعلان کړی دی.
د دې منشور مقصد یو منصفانه پرامنه برداشت لرونکي بشر دوست معاشره تشکیل کول دي چې خلکو ته به پکې د ژوند کولو حق او د بنیادی ازادۍ نه فائدہ اخیستلو حق حاصل وي.
شمالی وزیرستان کې هدفي بریدونو پر ضد د سیمې منتخب استادو په خیبر پښتونخوا او قومي اسمبلی کې غږونه پورته کړی دي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا څنګ چارواکو پر اولس غږ کړي چې د کرونا وایرس د مخنیوي دواړه ستنې دی ولګوي.
نو خلکو ته دا پیغام دی چې دویم ډوز ولګوي نو ایتوب ایمیونټی ډیولپ رزیسټی انټی باډیز به جوړ شي.
په پاکستان کې نادرا محکمې د بایومټریک تصدیق او نورو اسنادو د نوي کولو لپاره موبایل اپ جوړ کړي دي چې په اړه خلک وایي
کله مخ کې تلو موږ ته ډېر تکلیف وو، خاص کر هغه زنانه چې به کله موږ بدلې نو هغه ډېر تکلیف وو، رش پډېرو، بیا به چې هلته نه موږ ته ټوکن میلاو شو، بیا بابو، بیا به تحصیلدار او بیا به دوه ورځې ملکانانو بسې ګرځېدو.
دې ترڅنګ په خبرونه کې به ځینې نور رپورټونه، شننې او تبصرې هم واوري. لمشال ریډیو سره اوسئ. زو د دې خبري غړې د لومړی ریپورت طرف ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ او د پاکستان قومي اسمبلی غړي موسن داول د ملي جمهوریت غورزنګ په نوم د یو نوي سیاسي ګوند اعلان کړی دی. نوموړي پرون په پیښور کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په پاکستان کې په ځانګړې توګه په پښتونخوا کې د یو ملتپاله جمهوریت ګوند تشه احساسېدله، نو ځکه دوی نوی ګوند جوړ کړ. نوموړي په عین حال کې ویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په مبارزه کې به فعاله برخه اخلي. په دې اړه نور حال غلام غوس له پیښور راکوي.
په پیښور کې د سپتمبر په لومړۍ نیټه د ملي جمهوریت غورزنګ په نوم د نوي ګوند پرانیسته وشوه، او د یاد ګوند د منشور مقصد او بنیادی اصولو په اړه د یاد ګوند د تنظیمونکي کمیټې مشر محسن داول په خبري کانفرنس کې وویل
د دې منشور مقصد یو منصفانه پرامنه برداشت لرونکي بشر دوست معاشره تشکیل کول دي چې خلکو ته به پکې د ژوند کولو حق او د بنیادی ازادۍ نه فائدہ اخیستلو حق حاصل وي. د معاشره کې به د رای د اظهار تنظیم سازي، د قانون ساتنه، د ځانګړې او ټولنیز ملکیت ساتنه او د قدرتي وسایلو حق لرل مهم وي. د ریاست او حکومت واکمني به مطلق نه وي، دا به د آئین لاندې د خلکو بنیادی حقونو د احترام تابع وي. زمون ګون به د ټولو صوبو او قومونو ترمنځ د سیالۍ په بنیاد د عدل او انصاف د نظام جوړولو لپاره د یوې نوې عمراني معاهدې هڅه کوي.
د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ د مشر نمی په خبري کانفرنس کې پوښتنه وکړه چې په دې ګوند کې شامل ځوانان او د دې ګوند په شا ولاړ ملتپاله مشران به د پښتون ژغورنې د غورزنګ په غونډو کې هم لیدل کېدل. نو آیا د دې نوي ګوند قائمولو سره به د پښتون ژغورنې د غورزنګ په فعالیتونو څه منفي اثر پرېوځي او کنه؟ د دې پښتنې په ځواب کې محسن داول مشال ریډیو ته وویل
پی ټی ایم مونږ جوړ کړی دی، ټول ملګرو ټول قوم په شریکه جوړ کړی دی، خو پی ټی ایم یو سیاسي ګوند نه دی. کم مرسته او کم رول چې د پی ټی ایم سره مونږ مخ کې وو د غیر بازیات فعال ای د غیر بکم نه ای. پی ټی ایم په پنځو ټکو باندې چې کم جوړ شوی وو هغه بالکل آغا زمونګه مورام ده آغا کبا پی ٹی ایم سره سنگ پسنگ گوند ولاری آغا کبا اس قسم کمه بشن راضی.
د ملی جمهوری غورزنګ د پرانیستی دستوری ته د پښتنو زینو ملتپال مشرانو هم وینا وکړه، او په دغه محل دوی وویل چې دا نوې غوند په داسې محل را مخیته شوی چې په گاونډي هیواد افغانستان کې د بدل شوی حالاتو په وجه به دوی ته خپل ملتپاله سیاست کول ډیر ګران وي، خو که دوی په دې حالاتو کې مخ په وړاندې ځي نو دا به د دوی ډیره لویه کامیابی وي. ملتپاله سیاستواله بشرا گوهر او ملتپاله سیاستوال اپراسیاب خټک په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
مونږ خو ډیر لوی قوم لرو او اوسه پورې چې د کمې پاټې دي ټول څه د کار گنجایش شته، خو که څوک کار کوي نو زما خلک ځوانان را جمع شوي دي او ځوانانو پاټې نه ځوانانو ته ضرورت دی.
یو داسې وخت کې چې په ټول قوم باندې تیاری خوري دي، داسې یو قدم اوچت کړی شو چې کوم جمهوری هم دی ځوانان پکې مخ کې دي، او د دې ضرورت دی د پاره پیښ شو چې نور سیاسي پارټیانې چې کوم پاکستان کې دي نو هغه یې سرنډر کړی دی. نو مونږ غواړو چې دلته کې د ریجن کې کوم تیاری اوس پرېږي، یو نوی گیم کیږي، د دې مونږ ریجیکټ کوو. او مونږ وو چې یو جمهوری نظام چې کوم دی هغه ړنګ کړی دی، نو هغې دپاره مونږ خو د ټول ریجن کې جمهوریت هم غواړو، امن هم غواړو.
د دې ګوند لپاره په ابتدایي توګه یوه عبوري کابینه ټاکلې شوې ده، او په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب کې د پښتنو ځوانانو سره د مشاورت وروسته به په جمهوری طریقه د ملي جمهوری غورځنګ مستقله کابینه ټاکلې کیږي. غلام غوس، مشهد ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان په هدفي بریدونو کې د ولسی وګړو د وجنو پر ضد کوي خواته پسیمه کې احتجاجي مظاهره شوي، نو بلخوا د وزیرستان منتخب استازو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی او هم په قامي اسمبلی کې د دغو پیښو پر ضد غږونه پورته کړي دي، خو د استازي وایي چې حکومت هیڅ د قناعت وړ جواب نه ورکوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د هدفي بریدونو مسله د دوی لپاره یو لوی چیلنج دی، او زیاتوي چې ورسره د مقابلې لپاره حکومتي او فوزي هڅې روانې دي. د موضوع تفصیل د هارون بچا په دې ریپورت کې واوري.
د اگست پر وشتمه په شمالي وزیرستان کې په یو هدفي بریټ کې د دې سیمې د ځوانانو د تنظیم د مشر نور اسلام داول تر وژنې ورسته ځایي خلکو یو واري بیا احتجاج وکړ، او حکومت یې غوښتل چې نور د بیګنا ولسی وګړو د وژنو مخه ونیسي. دا موضوع په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر هم د اگست پر یو دیرشمه د اسمبلی په غونډه کې پورته کړه. خو نوموړي د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال لړوي ته وویل، تر دې مخکې هم په تیرو دوو کلونو کې څو ځله په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر موضوع خبرې کړي، او له حکومت یې د هغو د مخنیوي غوښتنه کړې، خو د زیاته کړه چې حکومت پر زیاده دی چې د پښتنو غوښتنو ته ځواب ووایي، ځان ناخبره واچوي.
بزرگ اعظم نه پس د خلکو نه اصلي امنیت جوړ شو، څومره توانونه وشول بیا چې خلک واپس لاړل. کم از کم زموږ د ایله هوا چې د دومره په موږ معلومه او نامعلومه بې عزتیانې تیرې شوې، ستړیا به تیرې شوې، او پردي ایرو کې مو خپل مړي خښ کړل کنه، او بیا هم چې لاړو هلته او دغه هدفي وژنې د 2013 نه بیا ډېرې راتیزې شوې دي. نو ما په اسمبلی کې دوی ته پوره کمی معلومات وړاندې کړل. د افسوس خبره دا ده چې 1500 نه زیات هدفي وژنې شوې دي، او صوبایي حکومت وایي چې موږ په کار دی چې معلومات وکړو چې ته دروغ وایې که ته رښتیا وایې.
موږ هڅه وکړه چې په قامي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان له استازي محسن داول سره هم د هدفي بریدونو پر مسله خبرې وکړو، خو د بیا بیا ټلیفون کولو باوجود مو رابطه ورسره ونه شوه. نوموړي البته د تیرې جولای میاشت پر اتمه د قامي اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې پر همیاد نیټه په شمالي وزیرستان کې په یوه هدفي برید کې د یو ځایي قبایلي مشر د وژنې پیښې په یادولو غوښتنه وکړه چې حکومت باید پر دې مسله د خبرو لپاره د پارلمان ګډه غونډه وبلي.
نن سهار د شمالي وزیرستان په تپی کلی کې نامعلومه کسانو د ملک عبدالرحمن په نوم یو قبایلي مشر په یو هدفي برید کې وواژه. تر دې دوه ورځې مخکې د هرمز کلی یو مشر صلاح الدین په یو هدفي حمله کې وژل شوی و. زلته بیا بیا چیغې سورې و هم چې زموږ په سیمه کې ترهګر بیرته منظم شوي دي. موږ قرباني ورکړې، له خپلو کلو او کورونو مو کډې وکړې، خو د هغه هر څه باوجود زموږ د خلکو د هدفي وژنو لړۍ یواری بیا پیل شوې ده. ما د پاکستان ولسمشر ته یو خط هم لیکلی، مهرباني وکړي په وزیرستان کې د ترهګری او هدفي بریدونو پر موضوع د پارلمان ګډه غونډه راوغواړي. نن خو یوازې زه لګیم، سبا چې دا مسله په ټول پاکستان کې خبره سي نو هله به خلک زموږ خبره جدي ونیسي.
د شمالي وزیرستان د ځوانانو د تنظیم یو فعال غړي سنید داول د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل، پر دې سربېره چې مشر یې نور اسلام داول په هدفي برید کې ووژل شو، دوی هوډ کړی چې د سیمې د خلکو د حقونو له مبارزې به په شا نشي.
شمالی وزیرستان کے حالات ډیر زیات خراب دي، او د دې حالات په هر کس باندې اثر شته، خاص کر سیاسی ورکرانو باندې ډیر زیات اثر دی، چاغه د امن حواله سره او د علاقے کې د زندگی حواله سره جدوجہد کوي. مونږه وخت باندې احتجاجي لریونیم تل کو ور سره پریس کانفرنس جرګه مرکه هم کو دا چرواکو سره دا کور د طرف نه مونږ باندې ډیر زیات پریشر وی چې خدا نه خواسته تاسو ته به هم نقصان ورسی او تاسو به هم د ټارګټ کیلینګ شکار شي. خو چونکه دا حالات په مونږه راغلي دي، د دې مونږه په هر صورت کې مقابله کول غواړو، ځکه چې دا زمونږ د علاقې د مستقبل خبره ده، زمونږ د وطن د امن خبره ده.
بلخوا د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال لډوي ته وویل د هدفي بریدونو د مسلې د حل لپاره له 2019 کال راهیسې په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو ځانګړی دفتر پرانستل شوی چې یو افسر او څو تنه پولیس سرتیري یې په شمالي وزیرستان کې هم فعالیت کوي. د ګنډاپور د معلوماتو پر اساس د ترهګرۍ ضد پولیسو روان کال یوازې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو څلور او د ترهګرۍ یو شپېته پیښې ثبت او دا غو په تورې 25 کسان گرفتار کړی دي. ګنډاپور زیاته کړه په سیمه کې د ترهګرۍ او هدفي وژنو پیښو د مخنیوي لپاره پولیس او د پاکستان امنیتي او هم استخباراتي ادارې په ګډه کار کوي. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د مهنت او ثقافت چارو وزیر شوکت علي یوسفزي هم د سپتمبر پر لومړۍ نیټه له مشال اډو سره په خبرو کې د ترهګرۍ او هدفي وژنو مسلې د یو لوی چیلنج په توګه یاد کړې، خو زیاته کړه چې ورسره د مقابلې لپاره حکومتي او امنیتي ادارې خپل ټول وسایل کاروي.
دا چې کوم اسنام سره زم شوی دي، مونږ کوشش کوو چې د کډنه چې کوم خفیه سیل دي چې هغه مو ختم کوو. دا مونږ د پاره دا ډېر غټ چیلنج دی ټارګټ کې له مونږ غواړو چې دا ختم کوو، خلکو ته یو ښه ژوند ورکوو، ولته کې امن راشي. مخکې ډېر زیات د واقع کېدلې، اوس دې صاف ټارګټ ګوري. دا بے ګناه خلک او ډېر معصوم خلک نو هغه باندې چې ان شاء الله تعالی موږ سپورټي ادارې روانې دي، انټيليجنس ادارې په کار کې.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي امیر کلام وزیر وایي دا مهال په شمالي وزیرستان کې د پولیسو، پوځ، لیویز او اف سي سرتیرو ټول شمیر شاوخوا 50,000 ته رسي، خو د په خبرات سره د باوجود د سیمې د خلکو ژوند ته خطرونه پیښتي. وزیر چې خپل د 2020 زیږدیز کال د اګست پر 1 په شمالي وزیرستان کې له هدفي بریده روغ وتلی و، زیاته کړه چې په سیمه کې د بشپړ امن لپاره د حکومت او هم پوځ ریښتونی هوډ اړین دی.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. زو سوات ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون د سواد د دورې پر مهال په کابل تحصیل کې د انجینیرینګ پونتون د ماشومان روغتون او د ژغورنې مرکز جوړولو د بنسټ تیګه کې خودل. نو موړی پر دې مهال ایوی اولسی غونډه ته په وینا کې ویل چې د دوی حکومت نه یوازې په سواد بلکې د صوبې په یو شمیر نورو برخو کې هم یو شمیر پرمختیایي کارونه روان کړي دي. بلخوازنی شنون کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د واکمنۍ شاوخوا 8 کاله پوره شوي، خو په سواد کې یو لوی پروژه هم نه ده تکمیل شوی. په دې اړه نور حال د مشال ویډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سواد تاثیر قبل کے دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان قبل گالف گراؤنڈ کے دا سلو کینالو پازمک دا انجینئرنگ یونیورسٹو جوڑول بنیاد کی خودو چھپرے پا 3 ارب روپئے خرچ کولے شی. دغرنگا دا معشومان لوی اسپتال او پا ایمرجنسی کی اولستا مرست ورکون کی ادارے ریسکیو یو یو دو دو دفترون جوڑول ہم بنیاد کی خودو. وزیر اعلی پتہ محل دا قبل اولستا ویل چٹول صوبہ کے ترقیاتی کارونا روان دی.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا ترقیاتی کارونو پاړه ځای خبریال سید شهاب الدین وای چې په دې صوبه کې د واکمنۍ پارټۍ 8 کاله پوره شوي او بیا د سواد سره تعلق لرونکي وزیر اعلی محمود خان 3 کاله پوره شوي، خو تر دې دمه سواد کې یو هم لوی پروجیکټ سرته نه دی رسیدلی.
دا دوا پروجیکټ شری دا ډېر لوی پروجیکټ سی چې کوم کې انجینیرینګ یونیورسټي دا دغه شان چلډرن هسپتال هم په سواد کې نه و دا جوړیږي. نو دا ډېر خو پروجیکټ سی په کاردار چې دا ډېر مخکې جوړ شوی و. خو د دې نه هټ کر کوم وګورو نو د سواد نور هم داسي پروجیکټ سی سواد یونیورسٹی دا شان جان زیب کالج دے دا شان دا سید شریف فیز 2 دے کپاغے باندې ہم دی توجہ ور کی دخل کو زیاد امیدوں ہم دغه چیر وزیر اعلی چو کی دا سواد سره تعلق لري تو پکاله په دریو کالو کې دا دین نور ہم زیاد پروجیکٹ شوی وے دے خلکو تا سرلیپ ملو شوی وے او زو دا گنم چیر دو کالا دی ٹائم پاتې دی کا زر کار ونه شو نو او فنڈز ریلیز نشو پ چابک دستی سرکار ونه شو نو دا پروجیکٹ سیدی نو دا ڈیلے شي.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا په دغه محل ویل چې د غیر سرکاري ادارې لخوا سروې کې د پی ټی آی حکومت نه ولس مطمئن دي. دوی ویل چې د ټولې صوبې په هر ضلع کې به اوس دوی د جلسو یو سلسله شروع کوي چې پکې به صوبایي حکومت ولس ته خپله کارکردګي ښایي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
رپورټ مې واورېدو. زو د یو بل رپورټ طرف ته. د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې چارواکو پر ولس غږ کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي دواړه ستنې دي ولګوي. د روغتیا څانګه وایي د کرونا واکسین لپاره یې په ټوله صوبه کې 903 مرکزونه جوړ کړي او پر دې سربیره یې کور په کور کمپاین هم پیل کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې د ډاکټرانو په خبره ځینو خلکو د کووډ 19 واکسین لومړی ستن لګولی او دویمه یې پرېښې ده. ډاکټران وایي په موجوده وخت کې له کرونا وایرس څخه د ځان ساتلو یوازنۍ لاره واکسین لګول دي. نور تفصیل د فرخنده اسد په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د واکسین ورکولو حکومتي ادارې ای پی آی ډایرکټر ډاکټر محمد عارف تاګس پر یو درشما په یو ویډیوي پیغام کې د صوبې پر ولس غږ کړی چې هغه کسان چې د کورونا ناروغۍ لومړی واکسین یې لګولی باید دویم یې هم ولګوي. دا له هغې وروسته ده چې په خیبر پختونخوا کې ځینو خلکو د کووډ 19 ناروغۍ د واکسین لومړی خوراک ترلاسه کړی او دویم یې نه کوي. ډاکټران وایي ځینې خلک داسې فکر کوي چې ګینې له دویم ډوز یا ستنې لګولو سره به پر دوی تبه راشي او یا با ناروغ شي. په پاړه چینار کې د کورم ډیسټریکټ هډ کوارټر روغتون یو مشر ډاکټر امتیاز حسین د سپتمبر پر لومړۍ نیټه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل تر څو چې یو تن د کورونا واکسین دواړه خوراکا نیوي کړي تر هغه پورې دغه ناروغي نه نشي محفوظ کېدی.
تر څو پورې دویم ډوز لګیدل نه وي نو ایتو انټي باډیز ډیولپ نه کیږي اگینست کورونا. ست دویم ډوز سوال غوي نو سیکنډ ترډ ویک کې به ایتو هغه انټي باډیز ډیولپ شي کنه. نو موږ خلکو ته دغه پیغام دی چې اول ویکسین د ولګولو هغه خو دومره افیکټیو نه شو کنه. څه دوه ډوز والا ویکسین ته څو پورې ته دویم ډوز نه وي لګولی کنه. څه دویم ډوز ولګوي نو ایتو به امیونیټي ډیولپ رزیسټري انټي باډیز به جوړ شي کنه.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې پر خپل ټویټر او فیسبوک پاڼو د صوبې د مشهورو کسانو ویډیوګانې هم خبرې کړې دي چې پکې د کووډ 19 واکسین د لګولو هدایات ورکړل شوی دي. بلخوا د ملکن ډیویژن د واکسینو د حکومتي ادارې ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر مراد د سپتمبر په لومړۍ نیټه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په ټول ملکن کې تر اوسه 200,000 پورې کسانو د کورونا واکسین لګولی او تر 1.5 لک پورې کسانو د دغه واکسین دواړه خوراک لګولي دي.
د
خیبر پختونخوا د صحت محکمې په سرکاري ودانیو، روغتونونو او بازارونو کې داسې بینرې هم لګولي چې پرې د کورونا واکسینو لګولو هدایات جاری شوي دي. د پېښور یو اوسیدونکی محمد شبیر مشال ریډیو ته د خپل واکسین په اړه وایي.
نو اول راته نو اولنی ډوز کې راته تکلیف راغلی، نو راته دویم ډوز کې تکلیف راغلی. که بعضې خلک داسې خبره کوي کېدی شي هغوی ته شوي خو ما ته خپل روانې داسې څه مسته نه ده راغلي.
له پاړه چینار نه ډاکټر امتیاز حسین مشال ریډیو ته دا هم وویل باید خلک دغه واکسین په اړه منفي خبرو ته پام ونه کړي.
عجبا کنسپټ دی خلکو کنه او میډیا باندې شیر شي چې کنه 2 ایئرز پورې دا واکسین څه چاوله غوړو دوه کالو کې نه دا مړ کیږي کنه. نو دا ټول غلط غدی خبرې دي کنه. نو بس هغه خلک مونږ ته تسلی کوو کنه، خاص کر ایجوکیټډ خلک څه کوم دي کنه، هغه زیات امدا وایي کنه چې چاته ویکسین ولګي دوه سوال ورځې باندې ته به راوسته او مطلب دا چې دا ویکسین کار وکړو کنه. ما ته په خپل او څه کله مو 26 فروری باندې ولګولو نو اول ورځې ما ته تبه وشوه کنه. نو دا خو ویکسین دی چاته به تبه رولي چاته به نه رولي کنه.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د سپتمبر پر لومړۍ نیټه په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې د اگست تر 13 پورې په ټوله صوبه کې کووید 19 واکسین 2,13,600 خوراک ورکړي چې پکې تر ټولو زیات 3.5% په چترال او بیا په ایبټ آباد هری پور کرم او مرسرک کې تر ټولو زیات دغه واکسین ورکل شوی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې نادرا محکمې د بایومیټریک تصدیق تصویرونو او ځنی نورو اسنادو د نوی کولو لپاره موبایل ایپ جوړ کړی دی. دغه ایپ هر سمارټ موبایل ټلیفون ته له ایپ سٹور یا ګوګل پلی سٹور څخه ډاونلوډ کېدلی شي. حکومت وایي د دې ایپ لارې خلک په خپل کور کې د موبایل ټلیفون لارې د نادرا محکمې ډیر سهولتونه ترلاسه کولی شي. په پاکستان کې دننه او بهر میشت پاکستانیانو د دغه ایپ په اړه خوخي سرګنده کړي او ویلي دي چې لدی لارې به دوی وخت او پیسې نه ضایع کیږي. په دې اړه نور حال شانواز ترکزی راکوي.
د شناختی کارډونو جوړولو محکمې نادرا یو داسې موبایل اپلیکیشن جوړ کړی چې که یو څوک وغواړي چې په خپل شناختی کارډ کې تصویر نوي کې یا ګوتې ولګوي او یا بیا نور کوم رقم ترمیم کول پکې وغواړي د دغه اپلیکیشن د لاندې د خپل موبایل نه کولای شي. د دغه ایپ پرانسته د اگست په 1 په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کړي چې نوموړي په خپل ټویټر هم لیکلي د نادرا لخوا د پاک آی ډی موبایل ایپ پرانسته مو کړي او په بهر ملکونو کې میشت پاکستانیانو لپاره دا یو انقلابي ګام دی. د نادرا محکمې چیرمن طارق ملک هم ویلي خلک کولی شي چې د دې ایپ په مرسته هر رقم سهولتونه ترلاسه کړي. د دې وړاندې به چې خلکو په شناختي کارډونو کې ترمیم کو یا به پکې کومه خبره تصویر یا ګوتې مانه فنګر پرنټس تازه کول دفترونو ته بورتل. د محمد وسیدون کې اسرت خان مشال ریډیو ته وای دوی به وست ډیر کړاو خلاص شي.
کله مخ کې تلو موږ ته ډیر تکلیف وو، خاص کر اغه زنانه چې بکل موږ بدلې نو اغه ډیر تکلیف و، رش پډیرو او ګنټو به موږ انتظار کوو. بیا به چې الته نه موږ ته ټوکن میلاو شو، بیا بابو، بیا به تحصیلدارو، بیا به ملکانانو، بیا به دوه ورځې ملکانانو بسې ګرځې دود، بیا به کې نور کیسه دا و چې بل ورځ به ورلو دغه حساب له بیا رشو. داغې نه علاوه د تګ را تګ لار هم خراب و، داغې نه هم تګو بل زمونږ به خرڅ ډیر کېدو.
د جیو ټی وی په پاڼه یو خبر کې دا هم لیکل شوی چې یو څوک وغواړي نو نوی شناختی کارډ هم د موبایل ایپ ته لارې جوړولی شي. ولډان ورسپانه لیکي هر څوک کولی شي چې د موبایل فون د ایپ ته لارې خپل بایومیټریک تصدیق وکړي. خدا هم داسې کارونه چې یو چا به کول دفتر ته به ورتلل، وخت به زیات لګېده او خرڅونه به هم زیات کېدل. راحت شاد اشنغر وسیدون کې دی به کوم رقم کارونو پسې د نادرا محکمې دفتر ته ورته.
بیا کله یو سکین کېدو، بل به کېدو، داغه ویریفیکیشن به کېدو. نو موږ چې به کله یو شناختی کارډ چې کوم موږ باغه جوړو یا موږ رینیول کوو نو هغه به کم از کم موږ ټوله ورځ غوښته. بل په هغه کې به تصویرونه هم زاړه وو، نو مخکې به کې د چا مطلب وړوکوالی به اتلس کلن به، دغه به هغه رنګې جامات نه و. اوس خو چې کوم دی مطلب انسان غټ شي، د څلورو کاله پس دا هغه رنګ چې کوم دی فیس سټرکچر هم نه بدل شوی، نو هغه بدل شکل بدل ښکاري. او مطلب په دغه شناختی کارډ کې چې کوم دی شکل مغی بیا دې وخت ډېره مسله کوي، څوک ادا دی څوک ادا نه دی.
د نادرا محکمې لخوا دغه موبایل ایپ د موبایل په پلی سټور کې شامل شوی وینا شوی که یو څوک د نادرا محکمې سره خپل ځینې ضروري بایومیټریک تصدیق کول غواړي دغه ایپ ته ډاونلوډ کړي. د انګریزي ورسپانې ټریبیون د سږ کال د جولای د 2 د خبر تر مخې پاکستان کې د داسې نارینه او زنانو شره 19% ده چې عمرونه یې د 13 کالو زیات دي او شناختي کارونه نه دي جوړ کړي. په دغه کې 23% نارینه دي او 20% زنانه شامل دي. د خبر تر مخې د نورو ټولو صوبو په نسبت خیبر پختونخوا صوبه کې د ټولو زیاتې زنانه داسې دي چې د شناختي کارډونو نه محروم دي. وزیر اعظم عمران خان دا هم ویلي د دې ایپ نه به بهر میشته پاکستانیان ډیره استفاده وکړي. شاکر الله محمد د سعودي عربستان په ریاض نومي ښار کې نوکری کوي. مشال ریډیو ته وای
دلته مسافر چې څومره هم دي نو زما په خیال چې درې قسمه ګټې ترلاسه شولې موږ تر دینه. یو خو د وخت بچت، بل خو ته د پیسې بچت. زیات هغه خلک چې هغه به د سنټرونو لري نو هغوی به دې لپاره خصوصي خپل کار پرېښودو، هغه به راتله دلته به شپه کوله په هوټل کې یا د ملګرو سره او بیا به تله. نو دوه درې ورځې د هغې سره د پیسو زیان، د وخت زیان او چاته به اجازت میلاوېدو نه میلاوېدو د کپنۍ نه، نو د دې ټولو تکلیفونو نه موږ آزاد شولو. نو زما په خیال چې مسافرو ته د دې ګام نه ډېره زیاته فایده به ترلاسه شي.
د وزیر اعظم عمران خان لخوا په ټویټ کې د موبایل ایپ د ډاونلوډولو ایډرس id.nadra.gov.pk هم لیکلی شوی او وینا شوی چې دا موبایل ایپ یوازې په انډراید موبایل چې دلته ورته ټچ موبایل ویلی شي او په ایپل سٹور کې ډاونلوډ کېدی شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. تاسو زمنګ د خبرونه هر ورځ سحر د نه نه تر د ماخام شپږ بجو پوري اوري. کولای شي چې زمنګ د اوریدنې تاسو د زمنګ په ویب سټ www.mashalradio.com باندې هم الته تاسو ورتللی شي. نه صرف تاسو دغه خبرونه اوریدلی شي بلکې زړې خبرونه هم الته موجود دي، هغه هم اوریدلی شي. د ترڅنګ زمنګ سټو کم رپورټونه چې دی په لیکلي بڼه هم موجود دي، هغه هم تاسو لستلی شي. په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. احمد شاه زمي بدرتا د مهمو خبرونو لنډي زوړان دکړي.
د پښتون ژغورني غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان قومي اسمبلی غړي محسن داور د ملي جمهوریت غورځنګ په نوم د یو نوي سیاسي ګوند اعلان کړی دی. نوموړي پرم په پېښور کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال ول چې په پاکستان په ځنګړې توګه په پښتونخوا کې د یو ملتپال جمهوریت ګوند ته شي اساسي دل نو ځکه دوی نوې ګوند جوړ کړ. د ولسم پښتون میشتمه زیارت کې د درې لوی سرتیر وژل کېدو پر ضد روان پر لټ مشران سر له سبا په صبح په ځنګړې توګه پښتون میشت سیمو کې د احتجاجونو او کاربندي اعلان کړی دی. دا پرلت مشر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ نواب ایاز خان جوګیزی پرون وخت پرلتوالو ته په وینا کې اعلان وکړ چې سبا به په پښتانه وطن کې مظاهره کیږي، د شنبه په ورځ به ټول بازارونه بند وي او د اتوار په ورځ به په ټولو صبح کې پیجام هړتال وي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویل چې طالبان باید نړیوال نظر او اصولو ته احترام وکړي. شاه محمود قریشی پرون له سکای نیوز ټلویزیون سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې طالبان په واک کې وي نو هغوی بشري او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري. نمر زیاته کړه د طالبان لخوا په داسنه کول سره اقتصادي سقوط رامنځته کیدلی سي چې شواقع به ونه لري. او د افغانستان کرکټ بورډ اجرائیه رئیس حمید شنواری فرانس پریس خبري اژانس ویلي چې له طالبانو یا استرالیا ته د کرکټ ملي لوبډلې د لیږلو اجازه ترلاسه کړې ده. ټاکل شوی چې نومبر له 8مې بیا د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پر افغان لوبډله له استرالیا سره په هوبرټ کې ټیسټ لوبه وکړي.
لړن خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. زو د خپل پاتو ریپورتونو طرف ته د ملګرو ملتونو په وینا په څو اونیو کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالی شي چې لاره یې له بیوزله افغانانو سره مرستې کیږي. د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په وینا که زر تر زره له افغانستان سره مرستې ونه شي هلته به ناورین رامیاسته شي. بل لورتا د افغانستان په اربونو ډالر زیرمه په امریکا کې کنګل شوې ده. د افغانستان د مرکزی بانک د مشرتابه پلاوی یو غړي هسي پیل کړی دی چې اجازه ترلاسه کړي چې له دې پیسو د احتمالي ناورین د مخنیوي لپاره ګټه پورته کړل شي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو په جګپوري چارواکي خبرداري ورکړ چې شایي روانه سپتمبر میاشت په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمبود یو بحران رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمهي سمجغه کونکي رمیز الکبروف وای د افغانستان له دریو جو پرخه خلک خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا لري. الکبروف زیاتوي چې شمه را روان دی، سخت وچکالی ده، نو د افغانانو د خوړو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته. الکبروف خبرداري ورکړ که چیرته اضافي مرستې ونه شي د سپتمبر تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. الک پروف پرون د کابل د ملګرو ملتو غونډې ته د ویډیو کانفرنس لاره وویل. دغه څنګه چې مې پخوا ویلي وو د سپتمبر تر اخیره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام په دې هیواد کې لري هغه خلاصې شي. له موږ سره به مواد نه وي، موږ بیا نشو کولای چې هغه ضروري خواړه چمتو کړو ځکه چې موږ به څه نه لرو. د دې لپاره چې اوسنی حالت وساتو موږ لږ تر لږه 200 میلیون ډالر ته یوازې د خوړو په برخه کې اړتیا لرو څو تر ټولو محتاجو خلکو ته خواړه برابر کړو. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلی وو چې افغان ښځې، ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوالې ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري او په خبرې د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتو د خوراکي موادو د پروګرام لاټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارډ ډالر ته ضرورت شته چې تر دې د مددي پیسو یوازې 9% ترلاسه شوی دی. نن نو لسمه ده چې طالبانو کابل نیولې دی، خو د دې سربیره چې د دوی بیان صبیح الله مجاهد تیرونه شمنه کړې و چې په افغانستان کې به ټول بانکونه ژر تر ژره پرانستل شي، لا هم لوی بانکونه او د اسارو د تبادله مرکزونه په بشپړ ډول نه خلاص شوي. د امریکا په میرلند پانتون کې د اقتصاد استاد شاه مهرابی چې له 2002 کال را پتی خو د افغانستان د مرکزی بانک د بورډ غړی دی، د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتي دي چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره دي طالبانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان له کنګل شوي زیرمې د میاشتې له 100 تر 125 میلیونه ډالرو پورې وباسي. مهرابی رویټرز سره څنګه په مرکه کې وویل چې روانه اونۍ د غواړي چې په دې اړه د امریکا د کانګرس لغړی سره خبرې وکړي او تمه لري چې ډیر ژر د امریکا د خزانه وزارت له چارواکو سره دا مسله وڅېړي. د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9.5 میلیارد ډالر له تقریبا 2 میاشتې راهیسې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت کنګل کړی دی. امریکایي رسنیو د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې د دې زیرمې د کنګل کېدو علت دا دی چې واشنگتن غواړي پر طالبانو فشار راولي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. واشنگتن له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د القاعده په څیر ترهګرو ته پناه ځای ورنه کړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو اوري په خوست کې د پونتونونو زده کوونکي او استادان غوښتنه کوي چې په ټولګیو کې د زده کوونکو حضوري زده کړې پیل شي. دوی اندېښنه څرګندوي کچیرې درسونه یې پیل نشي نو د دوی روان خونیس کال به ضایع شي. بل لوري ته ځایي طالب چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د پونتونونو یو شمېر استادان بهر ته وتلي چې په دې سره د استادانو کمښت رامنځته شوی دی. دوی وایي استادانو ته به بلنه او ډاډ ورکړي چې هغوی بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
په خوست کې محصلان او استادان غوښتنه کوي چې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي. دوی زیاتوي په وروستیو 2 کلونو کې چې د کورونا او وبا خپره شوې د تحصیلي او ښوونیزو مؤسسو پر لپسې رخصتیو ستومانه کړي او د محصلانو د زده کړو بهیرې په کلکه اغېزمن کړی دی. د استادانو د اتحادیې مشر پوهنیار مهاجر سیال مشال راډیو ته وویل اوس چې د کورونا وبا کمه شوې او امنیت هم ښه شوی نو پوهنتونونو کې د حضوري زده کړې پیل شي.
اوس لله الحمد د ساعتامې د معلوماتو له مخې یو څه دغه مرضونه کم شوي دي. غوښتنه مې ده د مرض څخه چې بیرته پوهنتونونه فعال شي او محصلین حضوري زده کړو ته راشي. د پوهنتونونو ټول استادان آماده دي چې درسونه بهیر شروع شي.
د پوهنتونونو پر لپسې رخصتۍ د دې لامل شوي چې محصلان د خپلو درسونو سره به ارتباط شي او مخکېني درسونه یې قرار قرار هیریږي. د حقوقو د پوهنځي استاد پوهنوال محمد الله مندوزی وایي
مونږ هم او زموږ محصلین نو د رخصتۍ څخه تر پوزې راغلي یو درسونه مټول په ټپه ولاړ دي، باید نور درسونه پوهنتون کې پیل کړي.
د پوهنتون استادان په دې فکر دي چې طالبان به په اداري چارو همدارنګه لایحو او قوانینو کې یو شمېر بدلونونه رامنځته کړي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد سلاندوایی که چیر دا کار ژر ونشي نو محصلان سره دا اندېښنه شته چې ممکن سک کالی ضایع شي.
اداري بدلونونه پرته د لایحو قوانینو بدلونه که چیرې دا بدلونونه ژر تر ژره رامنځته نشي ماته ښکاري موږ به روان تعلیمي کال ضایع ولرو. وارد مخه د کورونا د وبا له وجې نه موږ په تدریسي چارو کې په زده کړو کې په تحصیل کې ځنډ او خنډ سره مخ وو. که دا ځنډ او دا خنډ اوږدیږي دا به د یو ډول انارشۍ او د ګډوډۍ سبب شي.
بل لوري ته د لوړو زده کړو په برخه کې یو شمېر طالب چارواکي بیا وایي د نظام وروستي بدلون سره یو شمېر استادان هم بهر ته مهاجر شوي او دوی دا مهال د استادانو له کمښت سره مخامخ دي. په سویل ختی زون کې د لوړو زده کړو مسؤول معاویه اول دوی هڅه کوي له هیواد تللي استادان دې ته وهڅوي چې بیرته راستانه شي او خپلې دندې پیل کړي.
استادان د مونږ هیواد نه وتلي دي، مونږ کوشش کوو چې هغوی سره رابطې وکړو، خپل هیواد ته بیرته شتون وکړو، خپل علمي کشرونه طبقې ته دوی بیرته په علمي ډګر کې خدمات وکړي. انشاء الله تعالی بل ورځ یوه اعلامیه د عالي تحصیلاتو ادارې طرف نه خپره شوه چې موږ به ډیر زر حضوري درسونه شروع کړو. قسم ټولو اداري کارمندانو ته هدایت ورکړل شو چې تاسو پوهنتونونو ترڅو خپل روزمره رسمیت مخې ته وړئ.
په په خوست کې د شیخ زاید پانتون په ګډون د لوړو زده کړو 15 رسمي مؤسسې فعالیت لري چې په ټولو کې خواوشا څوار لزره محصلان په زده کړو بوخت دي. له تیرو دوه کلونو راهیسې چې کورونا وبا خوره شوې، د هیواد نورو پوهنتونونو په شان خوست کې هم محصلانو په منظم ډول د ډیر وخت لپاره په خپلو ټولګیو کې حضوري زده کړې نه دي کړې.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
مشال رادیو اوري. په پاکستان کې د خبريالانو اتحادي او د رسنیو مديرانو د دې هواد د مرکزی حکومت هغه مجوزه قانون رد کړي چې غواړي د برېښنایی او چاپی رسنیو او ټولنیزو ویب پاڼو د تنظیم لپاره د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم یو اداره جوړ کړي. د پاکستانی رسنیو د پرمختیايي ادارې قیام لا تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو د خبريالانو اتحادي وایي چې پر ضد به پراخ احتجاجونه، مظاهره او پرلتونه پیلوي. بلخوا حکومت وای چې د دې ادارې ایوازنه مقصد اولسته کره معلومات ورکول، د رسنیو د کارکونکو ساتنه باوري کول او د ذمہوار صحافت پرمختګ دی. په دې اړه نور حال مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان د ورسپانو د مدیرانو تنظیم کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز یا سی پی این ای د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادیه یا پی ایف یو جے او آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی یا اے پی این ایس وائی چې د حکومت د مجوزه قانون مقصد دا دی چې په هیواد کې د بیان په ازادۍ نور قدغنونه ولګوي او د ولس نه اطلاعاتو ته د رسائی حق وتروړي. تر دا مهال د دغه مجوزه قانون مسوده نه ده پډاګه شوی، خو د مدیرانو د کونسل د اتحادیې مشر کاظم خان د اگست په 1 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پښتنه دادا چې په هیواد کې وار لمخه د الکترانیک میډیا د سار لپاره پیمرا د ورسپانو د سار او شکایتونو په اړه پاکستان پریس کونسل او د ټولنیزو رسنو لپاره پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی غوندې ادارې شته، حکومت بیا ولې یو ځانګړې اداره جوړول غواړي؟
سوشل میډیا پہ جس کا حکومت بار بار بویلا مچا رہی ہے، کوئی ایسا
د ټولنیزو رسنو پاړه حکومت په بیا بیا شکایتونه کوي. په هیواد کې د هه تک یاد چا د بدنامولو د مخنیوي پاړه قانون موجود دی، بیا د ایف ای اے د سایبر کرائمز قوانین شته. که دوی دا غنی چې دا موجوده قوانین موثر نه دي، نو پکې دي ترمیمونه وکړي. دوی اوس وایي چې موږ به 25 کروڑ روپو پورې جرمانی لګوو، نو پاین کې د پیمرا قانون شته، هغه کې دي بدلون وکړي او د جرمانو خبره دې پکې واچوي. د میډیا چکم درې قسمه دي، لکه ورسپانې، الکترونیک او سوشل میډیا. دا ټولی یو بل سره تړاو لري. په ورسپانه کې چاپ شوی خبر په سوشل میډیا چلیږي، د سوشل میډیا نه هغه خبر بیا الکترونیک میډیا ته منتقل شي. دوی ولې دا هر څو د یوې چترې لاندې راوستل غواړي؟ نوې قانون دوی صرف د دې لپاره راولي چې په پخوانو چارواکو او قاضیانو مشتمل یو ټریبیونل جوړ کړي، بیا پرې میډیا کنټرول کړي، نه د میډیا تنظیمونو سره مشوره کوي او نه راته د قانون مسوده ښکار کوي. نو سره د احتجاج نه علاوه بل لار نشته. د راپونو لمخه دا مهال په هیواد کې د ډیجیټل، سوشل او پرنټ میډیا په اړه موجوده قوانین به ختم شي او د دغه مجوزه قانون لمخه به پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي هغه یوازینی اداره وي چې د میډیا د ادارو په اړه به د شکایتونو، اجازت نامو، جرمانو او بندیزونو ذمہوار وي. دغه اداره به د روزنې لپاره یو څانګه هم لري چرته بچی د میډیا کارکونکو ته روزنه ورکول کیږي. د دې ادارې هر ګام به یوازې په سپریم کورټ کې چیلنج کیدای شي. د اگست په 1 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د جنگ او جیو میډیا ګروپ مینیجنګ ډایرکټر او د اے پی این ایس مشر سرمد علی وویل چې د اطلاعاتو او قانون د وزارت لخوا دوی سره د دې مجوزه قانون یو تصوراتي مسوده یا کنسپټ پیپر شریک کړل شوی دی چې پکې د 25 کروڑ کروڑ روپو پوری د جرمانی او صرف په سپریم کورٹ کی د دې مجوزه ادارې د اقداماتو د چیلنج کولو خبره شوې ده. دوی د اپیلونو نظام کې ګډوډي راولي. دوی وایي میډیا ټریبیونل باید های کورټ برابر وي. د دې معنی دا ده چې دوی د اپیل یو پړاو یعنی های کورټ ختم کړو او صرف با سپریم کورټ کې د اپیل حق وي. سپریم کورټ سره دومره وخت چرته دی چې زموږ اپیل به واوري. بل دوی وایي چې 25 کروڑ روپۍ به جرمانه وي او تر 3 کالو پورې به د قید سزا وي. په پاکستان کې جنگ یا ډان ګروپ یا د نورو ادارو په ټلویزیون یا ورځپاڼه کې 25 کروڑ روپۍ جرمانه ولګي نو ظاهره خبره ده هغه به بندیږي. دا به په اصل کې په میډیا د کنټرول ساتلو یو حرب وي چې کومه ورځپاڼه یا ټلویزیون د حکومت په تګلارو او کړنو تنقید ونه کړي او پر ضد یې راپورونه خپاره نه کړي. د روان کال د جون په 2 نیټه حکومت د یو نوټیفیکیشن له لارې د اطلاعاتو نشریاتو د وزیر مملکت فاروق حبیب په مشرۍ کې یو 4 کسیزه کمیټي په دې مخه جوړه کړې وه چې د میډیا ادارو او د خبریالانو تنظیمونو سره د دې مجوزه قانون په اړه مشاورت وکړي او په مفاهمت سره پاکستان میډیا ډیولپمنټ اداره جوړه کړي. خدا اگست په 1.5 له مشال لیډیو سره په خبرو کې د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست یا پی ایف یو جی مرکزی مشر شهزاد ذوالفقار وویل چې دوی سره نه د دې ادارې په اړه قانوني مسوده شریکه شوې ده او نه ور سره مشاورت شوې ده.
یو ارګنایزیشن دی نه دی یو سټیک هولډر دوی سره د حکومت خبره نه مني نه حکومت سره دی.
د اتلسم آئینی بدلون لمخه د پریس او پبلیکیشنز او کتابونو چاپولو د قوانینو عملی کولو او بدلونونو اختیار دا مهال صوبایي حکومتونو سره دی. د اگست په 1.5 لمشال لیډیو سره په خبرو کې د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین عابد سرخی وویل اتلسم آئینی ترمیم چې په کوم نیت شوی دی په هغه تناظر کې وفاقي حکومت دا ډول قانون سازی نشي کولی. بلدا چې د خبریالانو ټولو تنظیمونو د بشري حقوقو ادارو او مدني ټولنو په ګډه د قانون رد کړی دی او پاین کې چې د بنیادی انساني حقوقو او د بیان د ازادۍ کوم ضمانت ورکړل شوی دی. دا قانون د حقوقو ازادیو نفي کوي او یو سامراجي ریاست جوړول غواړي. تر دا مهال حکومت نه دی ویلي چې آیا دا قانون به څنګه او کله عملي کوي. مشال ریډیو د میډیا د تنظیمونو د اعتراضونو په اړه د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری سره رابطه وکړه. نو نوموړي دغو اعتراضونو ته سره د عمل ونه خوځلو خو د دې ادارې د قیام په اړه یو تفصیلي ویډیو له مشال ریډیو سره شریک کړه. میډیا ٹریبیونل او د رسنو پاړه د شکایتونو کمیشن جوړو. د میډیا پاړه کمیشن ته هر یو کس ورتلی شي او شکایت کولی شي چې زما پر ضد غلط خبرونه خپاره شوي دي او د ذمہوارو پر ضد دې کاروایی وشي او دغه کمیشن به په 24 ورځو کې د پریکړې کولو پابند وي. د دغه پریکړې پر ضد اپیل په میډیا ٹریبیونل کې کیدای شي. د دې میډیا ٹریبیونل او کمیشن غړي به یو داسې کمیشن ټاکي چې 4 به پکې حکومتي غړي وي او 4 به د میډیا د ادارو غړي وي او یو به چیرمین وي.
4 لوگ اس میں گورنمنٹ کے ہوں گے, 4 لوگ اس میں میڈیا باڈیز کے ہوں گے.
د فواد چودھری په خبره دا مهال د پاکستان د اطلاعات وزارت په هیواد کې میډیا ته د اشتهارات ورکولو تر ټولو لویه اداره ده چې هر کال میډیا ته د 10 ارب روپو اشتهارونه ورکوي خو بیا هم د میډیا کارکوونکو ته په وخت تنخواګانې نه ورکول کیږي. د ده په خبره د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي جوړولو سره به د لویو رسنیزو ادارو لخوا د میډیا د کارکوونکو مالی استحصال بند شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په تیرو شاوخوا 1.5 کلونو کې په نړۍ کې د وینې لوړ فشار یا هایپرټینشن ناروغان 2 چنده زیات شوي دي. په خیبر پختونخوا کې ډاکټران بیا په دې اړه وایي چې په دې صوبه کې هم د 2010 زیږیز کال را په دې خوا د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو په شمیر کې اضافه شوې ده چې وجوهات یې ناامني, اقتصادي او ټولنیزې مسلې, غیر متوازی خوراک او دغسې ځنې نور دي. دا چې هایپرټینشن څه ته وایي, علامات یې څه دي او په خیبر پختونخوا کې د دې ناروغۍ صورتحال څه دی, په دې اړه زموږ همکاري انیسه اجمل له ځنې ډاکټرانو سره خبرې کړي او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې یو شمېر ډاکټران وایي چې په دې صوبه کې د نامنه اقتصادي او ټولنیزو مسئلو د هوا ککړتیا او دغه سي د نورو مشکلاتو له وجې د وینې زیات فشار یا هایپر ټینشن مریضان زیات شوي دي، خو د پوهاوي نه لرلو له وجې په وخت علاج نه کیږي. دوی دا خبره د اګست په 1 لاغرست مشال ریډیو ته وکړه چې د اګست په 15 د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د هایپر ټینشن په اړه یو رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوي چې د 1990 کال راهیسې په نړۍ کې د 150 څخه 90 کاله عمر پورې د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو شمیر له 6.5 میلیونو څخه څه د پاسه 1 ارب ته لوړ شوی دی. د WHO په خبره د رپورټ لپاره په 1.4 هیوادونو کې څېړنې کړې، خو په رپورټ کې د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی. دا چې د وینې زیات فشار یا هایپر ټینشن څه ناروغي ده او علامات یې څه دي، په پیښور کې ډاکټر محمد زبیر ظاهر مشال ویډیو ته وویل چې د وینې د فشار لوړوالی هغه وي چې د بلډ پریشر په پیمانه لوړه درجه یو سلسله ویخت او ټیټه درجه یې نوي یا لدې لوړوي.
بیسیکلی دا بلډ پریشر چې کوم میجرمنٹ وی او چې زیات وی نو هغه ته هایپر ټینشن وي. په دې کې زیات تر دا وی چې کوم انسان وی هغه ته تر کو تر سه مونږ ورته دا سپون کې وایو چې دا سه فلیشز ورته کیږي چې هغه دا سه رڼاګان په یو واري شروع شي. بل دا وی چې هغه په سټ کې او په دې سر کې ډیر زیات درد ور سره شروع شي. چې سلورم دا وی چې هغه یو خبره نه هغه خبره باندې دا سړی په یو دمی باندې غوسه شي او اکثر دوه درې ورځې دته غوسه کی. دې سره سره اکثر بیا دا وی چې دا زیات تر په دې ګسړخ باندې بدن درد شروع شي. نو دک چې کوم لري دای علامات
د WHO د وینې زیات فشار په اړه په رپورت کې د 2019 کال شمیرې ورکړل شوې دي چې په دې کال کې د هایپر ټینشن تر ټولو کم شمیر کې ناروغه ښځې په سویټزرلند او سړی په اریتریا هیواد کې ثبت شوې دي. دغه سي تر ټولو زیات د هایپر ټینشن ښځې او سړی دواړه ناروغان په پیراګوئے هیواد کې رپورت شوې دي. ډاکټر محمد زبیر ظاهر زیاته کړه چې په پاکستان کې اکثر مریضان د وینې فشار ناروغي بلې مسئلې سره تړي او پام ورته نه کوي چې له وجې زړه، مغزو او دغه سي د بدن نورو برخو ته زیان ورسیږي، د زړه حمله پیراشي او یا ورته فالج اوشي. نوموړي د هایپر ټینشن نه د بچ کېدو لپاره دا احتیاطي تدابیر یاد کړل.
د دې جوړونو کې اول خو پکار دا دی چې احتیاط وي. احتیاط کې دا وي چې مونږه لکه دا احتیاط ول په هلو چې مونږه هر ځای کې پریخې دا مونږه زیات زور دوايانو ته ور کړی. احتیاط کې غونډو کې دا وي چې مونږ ورته بیلانس ډایټ وایي. پای کې دا وي چې غونډو کې اول خو مالګه چې کومه دا مالګه د سړې په هر یو شي کې کا پروټې کې دا کا پترکارې کې دا او بل چې را کوي خواږه شي زونه دي دا کم کی. مونږه بیلانس ډایټ په کې چې سړې په دوه روټې نه خوري چې هغه پوره مرې پورې ځان ډکي. بل په خوراک کې د غوښې، غوړ، وریجو د دې نه لکه کله کله سړې خوړی شو، خو د دې په مقابله کې د سبزي ډېره خوري. په کار دا دی چې سړې د یو نورمال اکسرسایز روټین جوړ کړي. دې نه بعد بیا دویم سټیج راشي. دویم سټیج چې کوم دی هغه زموږ میډیکیشن یا دوايان والا سټیج دی. او هغه دوايان بیا د سیو چې سخل کې په خپل مرزه باندې کله پری دي کله اخري نو دام نوي. په کار دا کې انسان ته پته نه لګي کله کله او بلډ پریشر ډېر زیات شوی هغه د وجې په فالج دور
د مومند اوسیدونکو دنیا بی بی وای چې سمو د وړاندې د وینې فشار ډیر زیات شوی وو، خو دې ته د هایپر ټینشن علامات معلوم نو نو دغه پر ځای ډیره موده د معدې علاج کوو.
ما دې ویل کې چې مې دې څه وکړې مړه دا ټول لاله وکړه. هغه دا ټول سفر یې تاکي چې نو څنګه ما نه ته ته کې پولې دې دا دې په ما دې کې ول دې ما دې ګیس دې دا دې ما دې دې لاسه نو په دې وطن دا په دم نه دې په تاسو سره تفکې رشي کنه مې ټول فکرونه نو سو جن نو خو بل نه مال شو بس دې ته مې ول بل والله چې مال تاسو اجازه ترخه چې زه دې مې شنې دې ټول پاسه ودرېګ ما ځان چې تاسو ما تاسو خبرې یې دې پاتې کولې برسره ما
په پاکستان کې نېشنل لایبرری آف میډیسن د 2018 او 2019 کلونو په خپل یو رپورت کې ویلي چې په دې کلونو کې په خاري سیمو کې د هایپر ټینشن شمیرې څه د پاسه 40% او په کلیوالو سیمو کې څه د پاسه 40% ثبت شوي وي. نېشنل لایبرری آف میډیسن وایي په 2018 او 2019 کلونو کې د وینې فشار لرونکو ناروغانو شمیرې تر ټولو زیاتې په پنجاب، ورپسې په سند، بیا په بلوچستان او تر ټولو کمې په خیبر پختونخوا کې رپورت شوی وي. په خیبر پختونخوا کې د زړونو ډاکټر محمد الیاس مشال ویډیو ته ویل چې دوی ته په ارو دریو کسانو کې یو د وینې زیات فشار لرونکي ناروغه ورزي. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په ښځو ځوانانو کې هم د هایپر ټینشن ناروغي زیاته شوې ده چې وجوهات یې کورنۍ ماحول، د هوا ککړتیا، نشه یي مواد، غیر معیاري او غوړ خوراک، اقتصادي او ټولنیز مشکلات، ذهني تناو، ناامیدي، د لوبو د میدانونو نشتوالی او د سیمې امنیتي حالات دي.
زکه زمون د او پی ډی ایوري ثرد پیشنټ چې دی نو دیټ از هایپرټنسیو جینوینلی هایپرټنسیو اوس په دې کې زمونږ 50 مور دن 50% پیشنټس چې دی نو هغه ټریټمنټ نه اخلي.
په سواد کې د امې روغتیا پوها او د لوکمان انټرنیشنل اسپیټال مشر ډاکټر جواد اقبال بیا مشال ریډیو ته ویل چې د 2013 کال را په دیخوا د خیبر پښتونخوا په روغتونونو کې د زړه د علاج مرکزونو او د ناروغانو شمیره زیاته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د وینې فشار د ناروغانو د شمیر معلومولو او د دا ډول ناروغیو څخه د خوندیتوب لپاره د پوهاوي نظام نشته، نو ځکه هم حکومت دې لړکې د مرکزونو جوړولو ته ډېر پام نه کوي او مریضان زیاتېږي.
کیٹیگرائزیشن لیب ول کیتلی پس کیچی د مریضانو انجیوگرافیز کی گسٹنٹ ورته لگی نو 2010 نمخ کی په خیبر پختونخوا کی دا صرف دو وجی وست دا 2021 سے دین او پتی کی په 18 ہسپٹلز کی کیتلی چې کم دی اگر له ګولې شي وی دي او ورستور زد دی په ډیمانډ کی چې کم دی غی سفر راځي موږ به اول وی جی چې دا هارت اٹیک چې دی نو دا چې دا چا عمر د شپیتو کارو نه په بری یاد او یو کارو نه په بری هغه ته کیږي وستا شو یقینو کې جی چې پر 30 کې الکان نازی او جنګی راځي هغه ته هارت اٹیک وشي موږ ته پی سی ای کو یو کس پکې راځي وی چې هغه دی وشتو کالو.
دا چې حکومت په خبر پښتونخوا کې د وینې زیات فشار د ناروغۍ د مخنیوي لپاره سه اقدامات کوي او د پوهاوي لپاره سه پروګرامونه دي. د صوبې د صحت محکمې مشر ډاکټر محمد نیاز مشال ریډیو ته ویل چې دوی د صوبې په اړه سرکاري روغتون کې داسې آلات لګولي چې په وخت د دې ناروغۍ معلومات کېدای شي. البته د پوهاوي لپاره په سرکاري رسنیو پروګرامونه او په بیلابیلو ځایونو کې غونډې هم کوي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري زو د دې خبري غړې د اخري ریپورت طرف ته. په پاکستان کې د کرونا د کنټرول مرکز ویلي په دې هیواد کې د ستمبر له 18 نیټې د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ د پیلیدونکو کرکټ سیالۍ لیدلو لپاره به ایوازي 25% کسانو ته په سټیډیم کې د کتو اجازه وي. د حکومت د دې اعلان په غبرګون کې د کرکټ مینوالو اندېښنې څرګندې کړي او وایي چې دوی د سیالۍ ته ډېر انتظار کړي، خو اوس یې د دې اعلان په اورېدو حوصله ماتې شوې دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال ویډیو خبريال سراج ظهیر راکوي.
ټاکل شوی چې د نیوزیلند کرکټ لوبډله به د ستمبر په 18 پاکستان ته را رسی، چرته چې به د ستمبر په 18 د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ 15 اوریزه میچونه په لاهور او 3 اوریزنی میچونه به په پینډی کې شروع کیږي. بل په لو د کرونا د کنټرول مرکز نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر د اگست په 18 جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي چې د کرونا ناروغي د مخنیوي په مخه دوی فیصله کړي چې یوازې 25% د کرکټ کتونکو به ریډیم ته ورزی. پپنده کې د کرکټ یو مینوال ارشد خان مشال ریډیو ته وی دوی د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبې ته ډیر انتظار کړي، خو د حکومت دی فیصله خفقړه.
د پاکستان او د نیوزیلند چې کوم میچونه دي په پاکستان کې، ته تمنګ ډیر زیات لیواله او موږ ته ډیر زیات خوشاله، خو د خفغان مو خبره ده چې د غلطه 25% تماشګر وای د غلطه، نو د نه موږ بالکل محروم شو، موږ پاتې شو. وجه دا ده چې هغه په 25% کې به د غلطه څخه خلک لاړ شي. دوی خبر دادا چې مونږه د کورونا چې کوم ویکسین دی دوه ډوز مونږ پوره کړی دی، مونږه ایس یو پیز به پالو کو، نو بیا سوچ دا چې مونږ د غلطه نه پری دی.
همدارنګ یو بل د کرکټ مینوال رسول خان مشال ریډیو ته وی فکر د چې حکومت دا فیصله بیرته واخلي او سلفی صدقتونکو ته دغه سیالي لیدو اجازه ورکړي.
د پاکستان او د نیوزیلند چې دا کوم میچونه شروع کیږي دته مونږ ډیر زیات انتظار وکړو، خو دا فیصله چې دته به 25% خلک راځي د کورونا د وجې، نو زمونږه حکومت پاکستان او د پی سی بی نه دا مطالبه ده چې مهرباني وکړي په دې فیصله باندې نظر ثانی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کرونا ناروغي د شمیرو په اړه معلومات ورکوونکي سرکاري ویبپاڼې لیکلي چې د ستمبر په لومړۍ نیټه په دې هیواد کې د کرونا ناروغي 3,559 نوي کیسونه ثبت شوي او 101 کسان د دې ناروغۍ له وجې مړه شوي. د کوم وروسته چې د کرونا اخته کسانو شمیره 1,63,688 ته او د مړو شمیره 25,899 ته ورسېده او دا رنګ 3,93,898 بیرته رغېدلی.